وایس اف امریکا دی ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د کناډا وزیر اعظم او د مکسیکو د صدر سره د خبرو اترو وروسته د امریکا صدر ډونالد ترامپ د دغدواړو ملکونو نه په درآمداتو 25% د ټیکس اضافي پریکړه باندې عمل تر یوې میاشتې پورې ځنډولې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د امریکا صدر ډونالد ترامپ سره په غزا کې د ډزبندۍ د سعودي عرب سره د سفارتي اړیکو پر ځای کولو ترڅنګ یو شمېر موضوعګانو باندې خبرې کوي. د کورمی سنی او شیعه قبایلی مشرانو نن یو وار بیا په سیمه کې د سولې په سر پیښور کې جرګه کړي. او د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امن په ځای کولو لپاره افغانستان ته د پښتنو مذهبي او قبایلي مشرانو د یو وفد لیږلو اراده کړې. د صوبې سیاسي ګوندونو د حکومت دغه عمل ستایلی. په خپرونه کې یو شمېر راپورونه او مرکې لرو، موږ سره اوسئ.
سلیم شای زای مشبخ مومن دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی اونن د نوی ورځ د کال 2025 فروری د میاشتې څلور منیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه، په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبر پلو تا. د صدر ډونالد ترامپ د اونۍ په اخر کې په کناډا، چین او مکسیکو باندې د نوی ټیکس اعلان وروسته د ګل په ورځ نړیوال بازارونه راښکته شوي. د دوی لږ ډیر زیان بیرته راکم شو، خو کله چې ترامپ اعلان وکړ چې هغه به د امتیازاتو په بدل کې د یوې میاشتې لپاره د مکسیکو په توکو باندې 25% نوی ټیکس لګوي، دغه به ځنډوي. هغه وروسته د کناډا سره هم ورته وقفه اعلان کړه. د وایس اف امریکا د خبریال انی تفاعل راپور تاسو ته د ډیوه همکاره نگین شاو وړاندې کوي.
د اونۍ په پای کې د صدر ډونالد ترامپ د نوي ټیکسونو اعلان په اوټاوا، مکسیکو سیټي، بیجینګ او دلتا په نیویارک کې محسوس شو. هانګ کانګ، سول او تایپی په ټوله نړۍ کې بازارونه د ګل یا دوشنبې په ورځ وروسته له هغه راټیټ شول کله چې ترامپ په مکسیکو او کینیډا باندې 25% او په چین باندې 10% نوي ټیکسونه ولګول. په واشنگتن کې ترامپ د ګولیا دوشنبه په ورځ د مکسیکو سره د هغه تړون په اړه خبرې وکړې چې د مکسیکو سیټي نه د امتیازاتو په بدل کې د یوې میاشتې لپاره نوي ټیکسونه ودروي چې د مهاجرت جریان او د جنوبي پولو په اوږدو کې د غیر قانوني نشه یي توکو نقل او حرکت مخه ونیسي. د هغه د اعلان وروسته مارکیټونه په چټکۍ سره ځینې زیانونو سره مخ شو. هغه د ګول یا دوشنبه په ورځ وروسته د کناډا سره ورته وقفه هم اعلان کړه.
موږ باید د خلکو د بدریغه راتګ مخه ونیسو او موږ باید د فنتنایل مخه ونیسو او په دې کې چین هم شامل دی. فنتنایل سخت کال لږ تر لږه 2 لک خلک وژلي دي. دا له چین څخه د مکسیکو او کینیډا له لارې تیریږي او دوی باید ودروي، او که دوی دا نه ودروي نو نوي ټیکسونه به نور هم ګران شي.
د مکسیکو صدرې کلاډیا شینبام د ګول یا دوشنبه په ورځ د امید یادونه وکړه.
زه ډاډه یم چې په دې میاشت کې به موږ وتوانیږو چې نتیجې ولرو. ستاسو د خلکو لپاره ښې نتیجې، د مکسیکو د خلکو لپاره ښې نتیجې، او دا د معاهدې نتیجه وه. دا په درناوي سره ښې خبرې اترې وې.
تاریخي موازنې ته د اشارې سره اقتصاد پوهان وایي چې صارفینو ته به ډېر زر د دې احساس وشي.
دا موږ بیرته کال 1930 ته بوزي. کله تاسو ته یاد شي چې سوداګریزه جګړه په هغو وجوهاتو کې یوه وه چې لوی اقتصادي فشار یې ژور کړ، ځکه په ټوله نړۍ کې اقتصاد د بچ کولو لپاره درآمدات بند شول. په اوږد مهال کې په نوي ټیکسونو کې زیاتوالی به د نړیوالې سوداګرۍ ټول اندازه راکمه کړي، کوم سره چې بس سیالي راکمه شي او په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي نوښتونو خپرېدل به راکم شي. او دا جګړه کېدای شي چې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، چې ورسره به د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې سرعت هم راټیټ شي.
په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر فو کانګ د ګول یا دوشنبه په ورځ ویل چې بیجینګ به د سوداګرۍ نړیوالې ادارې ته د مرستې لپاره رابطه وکړي.
موږ باور لرو چې دا د WTO د اصولو سرغړونه ده. نو هم دې له امله چین به WTO ته شکایت کوي، او موږ په دې هم پوهیږو چې موږ مجبور یو چې د مقابلې اقدام وکړو. او زه به دا ټینګار هم وکړم چې په سوداګریزه جګړه کې څوک هم ګټونکی نه وي.
ترامپ ومنله چې دا اقدام کولای شي نرخونه لوړ کړي، خو دا یو ویل چې لوړ ټیکسونه به د امریکا ګټو ته وده ورکولو لپاره لوی ارزښت ولري. د انیتا پاول لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگتن.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په پسو شیبو کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په وایټ هاوس کې لیدل کاته کوي. هغلی ټرمپ 13 شپه د میډیا سره خبرو کې ویلي ضمانت نشي ورکول چې د غزا د ډزبندۍ لوزنامه به په ځای پاتې شي. د خبرو په اړه نو تفصیل زموږ همکار صداقت جان په لوی پښتونخوا خبرونه کې همکار نوشروان قلندر ته ویلي.
مهرباني څنګه چې تاسو فلم وې نوشروان چې د ملاقات د لپاره بلنه د اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته خپل صدر ټرمپ ورکړی و. نو د امریکای د ان بی سی ټلویزیون تر مخه د بلنې دغه خط کې ټرمپ اسرائیلی وزیر اعظم ته ویلی چې سترګې په لاره دی چې هغه سره ملاقات وکړي او د اسرائیل او پسیمه کې د اسرائیل گاونډي ملکونو ترمنځ په سوله باندې خبرې اترې وکړي. بل دا چې د امریکای او د اسرائیل چې کوم مشترکه حریفان دي دغې د مخنیوي په لړ کې بنجامین نتنیاهو سره خبرو اترو ته سترګې په لاره دي. دغه ملاقات د صدر ټرمپ د صدارت وړاندې ملاقات دی چې یو غیر ملکی مشر سره کوي. په دې کې به دا په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې ډزبندي شوې ده او د دغه ډزبندۍ دویمه مرحله یا دویم پړاو شروع کیدونکې ده. نو په دغه به هم خبرې اترې کیږي. بل توقع ده چې د اسرائیل او د نورو عرب ملکونو ترمنځ په سفارتي تعلقاتو هم خبرې اترې شي. د صدر ډونالډ ټرمپ په وړاندې حکومت کې په دې لړ کې د اسرائیل او د پمنځني ختیځ کې د یو شمېر نورو ملکونو سفارتي تعلقات قائم شوي او د تبې ابراهیمی معاهده ویل. نو په دغه لړ کې هم توقع ده چې خبرې ترې بوشي.
اسرائیل او د حماس لړز باندې د دویم پړاو خبره هم وکړه. نو په ممکنه توګه باندې دواړو مشرانو ترمنځ په دې اړه څه خبرې کیدی شي؟
بالکل په دې لړکه خو خبرې کې دې شي. په دویم مرحله کې داسې ویلکی رپورټونه دي چې دغه په دویم د دویم د ډزبندۍ په دویم مرحله خبرې تری شروع شوې. هم دي د الجزیره ټلویزیون رپورټ دی چې حماس ویلی دي دغه خبرې تری شروع شوې دي او د اسرائیلی وزیر اعظم دفتر نن د ګل پورز د الجزیره تر مخه یو بیان جاری کړی دی او اسرائیل پکې ویلی دي چې دغه خبرو اترو ته یو خپل استازي لیږي. په دې کې په دویم مرحله کې د ټولو یرغمالانو د حماس په ولکه کې چې دي اسرائیلی یرغمالان دغه ازادي د غزا نه د اسرائیلی ځواکونو مکمل انخلاء په غزا کې مستقل ډزبندي او دغه رنګي بشري امداد یا انساني امداد چې د سیمې سره نو دغه موضوعات دي د دویمې مرحلې.
ډیر مننه صداقت جان.
مهرباني.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په داسې حال کې چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په واشنگټن ډی سي کې نن د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره خبر اترو ته کینی د حماس سره د اوربان په شمول د سیمې په وضعیت خبرې باندې کوي او په اسرائیل کې خلک د دې ملاقات نه ستمه لري. په تل اویب کې د سیاسي چارو کارپوه جرشون باسکن امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي دي چې اوس به صدر ټرمپ پریکړه کوي چې دغه جګړه ختم شي. هغه ویل چې اسرائیل تر هغه پورې د غزې نوتل نه غواړي ترڅو چې حماس موجود وي. د جرشون باسکن سره د آشنا ټی وی خبريالې نظرانه یوسفزئی خبرې ترې کړې.
ډیر مننه ستاسو وخت نه. د یرغمل نیول شو په سر د لومړی معاملې نه وروسته اوس په دې مرحله کې کومې مسلې پاتې دي؟
د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې باید پیل شي. اسرائیل دوهې یا قاهرې ته پلاوی نه دی لیږلې. لومړی وزیر نتنیاهو د ولسمشر ټرمپ سره د تړون د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. د دوهمې تورې په اړه چې تمه کیږي جګړه پای ته ورسیږي او اسرائیل باید له غزې څخه ووځي، البته دا د اسرائیل دریځ نه دی. تر هغه چې حماس موجود وي اسرائیل لا هم د جګړې پای ته رسولو او له غزې څخه د وتلو څخه انکار کوي. موږ تمه لرو چې ولسمشر ټرمپ به هڅه وکړي چې معامله وکړي او یو ډول تضمینونه به پکې شامل وي چې حماس به نور په غزې حکومت ونه کړي او همدارنګه د اسرائیل او د سعودي د اړیکو عادي کولو پلان پر مخ بوزي چې باید د فلسطین د خپلواک دولت په اړه خبرې پکې هم شاملې وي.
لکه څنګه چې تاسو ویل د اکتوبر د ومه راهیسې د غزې په اړه د اسرائیل دریز دا دی چې په غزه به نور د حماس کنټرول نه وي، خو اوس د حماس سره د دغه معاملې نه وروسته د نتنیاهو دغه ژمنې په اړه باندې خلک سوایي.
په ورته وخت کې یو څو متضاد شیان روان دي. دا مهمه ده چې حماس اوس د غزې کنټرول په لاس کې ولري تر هغه چې ټول یرغمل شوي خوشي شي، ځکه چې اسرائیل د حماس سره د یوې معاملې په اړه خبرې کړي او دا حماس دی چې کولی شي یرغمل شوي کسان خوشي کړي. له بلې خوا اسرائیل د خپل حکومت سره ژمنه کړې چې حماس به نور په غزه حکومت ونه کړي. اوس اسرائیل نشي کولی دا هدف په نظامي توګه ترلاسه کړي. دا یو سیاسي هدف دی چې باید په سیاسي لارې ترلاسه شي، او که حماس په واک کې وي نو د 2 میلیونه بې کوره خلکو لپاره به غزه بیرته جوړه نشي. هلته زیربیناوي، اوبه، برېښنا، روغتونونه، پونزی، پوهنتونونه، هر څه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. که حماس لا هم په واک کې وي، ځکه چې په نړیواله ټولنه کې هیڅوک ان د عربي خلیج په هیوادونو کې به هم څوک غزې ته پیسې ونه لیږي.
تاسو به اوریدلی وي چې ولسمشر ټرمپ د مصر او اردن نه غوښتي دي چې د غزې نه کډوال ومني. د ولسمشر دغې غوښتنې ته تاسو څه نظر کوئ او په اسرائیلو کې دننه ورته خلک څنګه غبرګون ښایي؟
the right wing and Israel supports it. They've always supported
for Israel ki khiyar khide dem la tar kawi doi tul de dem la tar kade che doi gwar tul palestinian la gazet se khawasi aw halta Israel mesh da yuna jur kri wa haqiqat da de che 15 arabi hi waduna sura ze udan de sara jarga shul dar chu sarganda ilam ya khabar kri che hech yow bay da gazet se palestinian po urdan misr ya bulkum hi wad ki de meshke dol para wa na mani aw da palestine de masale yow bar khada
po umumi toga د نتنیاهو د واشنگتن د سفر نه څه تمې کېدی شي؟
زه فکر کوم چې د نتنیاهو هیلې او باورونه دا دي چې ولسمشر ټرمپ به اسرائیلو ته په لویدیځه غاړه کې د نویو میش ځایونو جوړولو جواز ورکړي. ولسمشر ټرمپ به اسرائیلو ته اجازه ورکړي چې د لویدیځې غاړې ځینې برخې زمیمه کړي. متحده ایالات به د اسرائیلو، سعودیانو او اماراتو سره په یو ځای د ایران په وړاندې په یوه نوې جګړه کې یو ځای شي. زه فکر نه کوم چې دا شیان به پوره شي، او فکر مې دا دی چې د ټرمپ ولسمشري به په خپله دوهمه دوره کې د لومړۍ دورې ولسمشرۍ څخه خورا توپیر ولري. داسې نه ښکاري چې ډانلډ ټرمپ د نوي جنګونو پیلولو په موقف کې دی.
تاسو د اوربن پاړه باندې څه فکر کوئ؟ آیا هغه کسان چې په غزې کې لا اوس هم يرغبل پاتې دي د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې خوشبيني یې؟
دا ټول به د ولسمشر ټرمپ لخوا ټاکل کیږي. هغه به اوس پریکړه کوي. دا معامله سپینې ماڼۍ ته د هغه د تر څخه مخکې شوې وه، ځکه چې هغه نتنیاهو ته ویلي وو چې دی غواړي چې دا چاره د سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو د مخه وکړي. نو آیا موږ به د خبرو دوهم پړاو ته ننوځو او اوربن به دوام ولري او د یرغمل شویو کسانو د بیرته راستنېدو سره به جګړه پای ته ورسیږي؟ دا ټول په بشپړ ډول د ولسمشر ټرمپ په هوډ پورې اړه لري.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسه.
د بهرنی امداد لپاره د امریکا د حکومت ادارې یو اس ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنټ یو اس اے آی ڈی عملی ته وویلی شو چې د ګول یعنی پرونی ورځ دی په واشنگټن ڈی سی کې د اداري دفتر ته نو ورځي او د او ایلان ماسک اعلان وکړ چې صدر ټرمپ ورسره د یو ایس اے آی ڈی په بندولو باندې متفق شوی دی. علتونه یې څه دي چې صدر ټرمپ نړۍ ته د امریکا مرستې تړلي؟ زمون همکار افتخار حسین په دغه باندې نور تفصیل په لوی پښتونخوا خبرونه کې همکار نوشر روان قلندر ته ویلي.
ګوره یو خپل دریز چې دی بیخي سرګند کړی دی درې تنان کم چې دا وخت په دغه بدلون کې لاس لري، هغه ایلان ماسک دی، پخپل مارکو روبیو دی، پخپل صدر ټرمپ دی. د درې واړو تنانو چې دی نو په دې باندې خپل خپل دریز باندې کړی چې ګینې دلیل وړاندې کړی دی، ولې دا کار کړی دی، ولې دا فیصله کړې ده. هغه به کتونکو او د ډیوی اوریدونکو پخپل لیدلې او کتلې هم وي، خو د ایلان ماسک پخپل چې کوم خبره کوي نو هغه په دې کې دننه هغه بډو رشوتونو کرپشن ته اشاره کوي چې د دې مثال هغه مڼې دی کم باندې چې صرف یو چینجی نه لګېدلې بلکې بلا چینجی پہ لګیا دي. نو هغه دغه دریض باندې کړی. بیا مارکو روبیو وی چیرې په نړیواله کچه د امریکا چې کم امداد دی دا باید چیریټی نه وي، دا خیرات نه وي. مقصد دا د امریکا چې کم مفادات دي دا هغه ته تحفظ ورکي. په خپل صدر ټرمپ هم پرې باندې خبرې کړې تاسو چې دی نو هغه وړاندې کړلې وبخې. نو هغه کې بنیادی خبر هم دغه ده چې را مفهوم یې دادې چې د دې دلیل دا وړاندې کوي چې دا پارتیزن دغه نه دی، یعنی د یو پارټۍ د اثر د لاندې اداره نه ده پکار. هغه دا موچیرا د دې د هدف یا اهداف چې کم دي د دې ادارې په بهر ملکونو کې هیومانیټیرین د چې کم د بشري مسلې راپورته کیږي د هغه لپاره نو د دې خلاف نه دی، خو بلکې په دې کې چې کم خلک دی هغوی چې کار کو یو خداره چې هغوی هغه اهداف سوچ او فکر نه شریکو او بل د هغوی سوچ چې کم دی نو الټرا لیفت لوناتکس لفظ یې ورته استعمال کړی دی چې بیخي د خپل سوچ او فکر لاندې کار کو د دوی سره هدفونه نه شریکول. نو دا ټول هغوی خبرې کړې دي. د امریکا اولنی مده چې کومه ده صدر ټرمپ نو پاغه کې هم د پدې باندې نیوکې کړې وي، خو په هغه وخت کې دوی سره هغه قانوني لارې کې دي چې نوې موجودې چیرې د سمره بدلونونه په دې وخت کې راوستل. د مارکو روبیو خبره وکم چې هغه بیا د سېنات او بخی د کانګرس چې کم د خارجه چارو کمیټې ده او د اپروپریشنز کمیټې ده، یعنی کوم چې د پیسې مختص کوي مختلف اهداف لپاره د امریکا د حکومت، هغه یې خط لیکلې دي او په هغه خط کې ډېرې تفصیلی خبرې کړې دي. هغه کې دا ویلې دي چې را دا به مونږه لکه مخ په وړاندې به اوس مونږ سکو هغه لارې خودلې ده، هغه روټ میپ خودلې ده، نه کې خو یو دار چې داسې نه دي چې ګنې دا ټول هر څه به ختميږي. ځنې ادارې د دې بیورو څنګه چې دینو هغه به مرشي، یعنی په دې کې بشری کې شي په سټیټ ډپارټمنټ کې. مارکو رو به پخپلې چې دینو دا وخت د دې موقتی مشر دی،
سمه
هغه هغه کوي مشری کوي. نو وایي چې ځنې برخه به په دې کې شامل شي او یو برخه به ده د فارن اسیسټنس لپاره، یعنی خارجه چې کم دوی امداد ورکینو دی لپاره به کار کوي. او بیا دا چې دوی به ګوري یو ریویو یادې، ریویو مطلب دا لري چې دوباره کتنه کیږي چې کم ځای کې امداد دوی ورکی کم ځای کې ور نکی او څنګه دا چې د نو قوی کې چیرې هغه اهداف کم چې دی په نظر د امریکا د مفادات سره سم دي نو هغه قوی کې پاغې کې بیا ډېر نور هم تفصیلی خبرې شته دي چې د خپل دلیل وړاندې
خرڅ لړغونه کې پښتنه به کوم بیا را دین ورستو دا چې یو ایس ایډ په افغانستان کې کوم مرسته کیا څنګه متاثر شي ویری عبدالرزاق رپورټ په مونږه د دین ورستو تاسو نو ورستو بیا مونږ سره مراد پروفیسور مراد صاحب مونږ سره راځي چې هغه یو کتاب لیکلی وی یو ایس ایډ چې کوم پاکستان کې د مرستو تاریخ ته پاغي باندې لړغونه خبره باغي سره کو. خو اخیرنه پښتنه مې دا کول چې دا دلته تنظیمي مختلف قسمه حکومتونه جاری شوې دي د یو ایس ایډ په شمول، تاسو د دې مستقبل د ډانلډ ټرمپ تنظیمي او د کانګرس سره څنګه وینئ؟ دا کانګرس په پدې باندې کانې کړی شي چې او دا تنظیمي حکومتونه د یو مستقل شکل ومرګي؟
ګوري دا سیدا چې تر اوسه پورې خو د کانګرس لخوا دا سړي ډیر آزاد او کولاوس مخالفت نه دی لیدل شوی،
ځکه چې په کانګرس کې هم دا وخت د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته اوس د کې ځنې خبرې شته دي کې دي شي په غي باندې او شته دي داسې اختلاف وي خو موږ په دې مطبوعاتو کې وینو چیرې هغه د کانګرس تلاري او د خپل بحث تلاري هغه سیس چې دي د هغه اظهار کول غواړي خو تر اوسه پورې داسې په آزاد توګه د دې خلاف کم ووټ قرارداد یا کوم داسې سیس نه دی راغلی چې هغه کانګرس غړي د سره په مکمل نه دی وایي
مطلب چې ډونالډ ټرمپ تنظیمي او پوره تیاری سره لګیا دي د تنظیمي حکمونوم جاری کوي او کانګرس پم په دې کانې کړی شي ډیر مننه تاسو ته خبر شنه
ډیر مننه
مننه
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د چین د صدر شي جي پينګ په بلنه د چین پنځه ورځې دوره کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه صدر آصف علي زرداري به د خپل سفر دوران په بیجنګ کې د چین صدر شي جي پينګ وزیر اعظم لی چیانګ او د نورو چینایي مشرانو سره لیدل کاته کوي کارپوهان دا دوره د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جنگ او په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي راداري منسوبې ته د ورپیخ امنیتی چیلنج په تناظر کې خورا مهمه بولی نورحال د اسلام آباد نه دړي و خبريال ارشد حسین تاسوي
د پاکستان صدر آصف علي زرداري په داسې وخت کې د چین دوره کوي چې بیجنګ په دې وروستو کې د پاکستان د نن د سی پیک په پروژو باندې د کارکونکو چینایانو د امنیت په اړه سخت اندېښنې ښودلې وي د پاکستان او چین د اړیکو جاج اغستون کې وای امنیت د سی پیک منسوبې پر وړاندې لوی چیلنج دی
سی پیک د سیکنډ فیز چې موږ واو لګیو نو دا بیسیکلی د امپلیمنټیشن فیز ده دنه رومبه چې موږ هغه پریپیرډنس فیز وو مونگا سٹرکچرز وغیرہ پریپیئر کولا اس اصل فیس کو اس راہ غلط ہے اس امپلیمنٹیشن بکی گی دے کے کا ٹیررسٹ سبرانے کئی دے کے چکو مسکرینٹس تھی آگئی کا سبرانے کئی نو دا کنٹرول کال دا پاکستان سٹیٹ ذمہ داری دا قابو کال افیشنٹلی دا زمونگا ذمہ داری دا گورنمنٹ آف پاکستان ذمہ داری دا اور دے کے بہ مونگلا مخ کے رات لل پروزی اونرشپ پاگشتل پروزی ذمہ داری باشتل پروزی پروٹیکشن بور کال بروزی دینا علاوہ مونږ څخه سبلا لار نشته
د برتانیې ورسپانې ګارډین په یو رپورت کې ویلیو چې په اسلام آباد کې د چین د سیاسي چارو سیکرټری وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک پر وړاندې پرتو خطرو په اړه غیر معمولی سختی نیوکې کړې وې او د سی پیک د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې خو پاکستان او چین دواړو دغه خبر ناسم بللې وو تیر کال ستمبر کې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا ویلیو چې پاکستان کې د کال 2021 راهیسې د ترهګرۍ په سوارلسو حملو کې شل چینایان وجل شوې دي د اقتصادي او تجارتي چارو ماهرین چین ته د پاکستان د صدر آصف علي زرداري د سفر وخت مهم بولی او وایي دا دوره په داسې حال کې کیږي چې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ پیل شوی او د سی پیک منصوبه دویم پړاو ته اوړي
چیز کو سمجھنا بڑا امپورټنٹ ہے کہ کیا یہ
پدې په هدل مهم دي چې آیا دا دوه شزونه یو بل سره تړلې دي زما په خیال واقعي دا د یو بل سره تړلې دي د امریکای لخوا چې په چین کومه مالیه لګیدلې ده نو کتل به وی چې چین څنګه جنوب مشرقی او سویلی ایشیا په مارکیټ کې ځای جوړوي زمو سره د تیرو وختونو مثالونه خی شکل هم په چینایي صادراتو ټکسونه لګیدلې نو چین همیش جنوب مشرقی او سویلی ایشیا د مارکیټونو مخه کړي او اوس په کتل وی چې پاکستان دا موقع څنګه د یو عملنګیز په توګه اخلي
چین په کال 2014 کې د سی پیک لاندې په پاکستان کې د شپېته ارب ډالرو په لګښت د توانای او اډانې په منصوبو کې د چینایي کمپنیانو د پانګونو اعلان کړی وو او تیر کال د یادې منصوبې یو لس کاله موده مکمل شوې ده د چینایي مطبوعاتو تر مخه د سی پیک منصوبې په لومبي پړاو کې دواړو هیوادونو په ګډه د 25 ارب ډالرو په لګښت 38 منصوبو باندې کار بشپړ کړی دی ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلی دی چې پاکستان په دریم فروری باندې د سعودي عرب د پرمختیایي فند سره یو تړون لاسلیک کړي. د کوم لاندې به چې پاکستان د سعودي عرب څخه د یو عرب او شل کروڑ ډالرو تیل د یو کال پورې پیسو وروسته ورکولو په سر ترلاسه کولی شي. ویل شوی دی چې پاکستان د سعودي عرب سره د منصری د اوبو د سکیم دپاره د یو څلوېښت ملیون ډالرو ورکولو تړون هم لاسلیک کړی دی. د لاسلیک په دستوره کې وزیر اعظم شهباز شریف هم ګډون کړی. د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب دا وخت را سره د اسلام آباد نه ملګری شي او تار کلی کو. الیاس خان صاحب ستړي مشي الیاس خان صاحب د دغه لوزنامې لاندې چې کوم نور تفصیل دی که دغه زموږ اوریدونکو ته ورکوي چې کومې خبرې په دغه کې شامل دي؟
جی اشفاق صاحب، دغه چې کوم د سعودي د فند فار ډیولپمنټ یا د پرمختیا لپاره چې کوم آی پی سی ورکوي، د هغه مشر سره د یو پلاوی د پاکستان په سفر راغلی و او دغه دستخط شوی دی په دغه لوزنامه باندې په وزیر اعظم هاوس کې. وزیر اعظم په دې مکمل یو اشاریه دوه ارب ډالرو ډیفر پیمنټ یا په موخر ادایګیانو یعنی په قسطونو باندې به پاکستان سعودي عرب ته دغه پیسې ورکوي. زه به دا خپلو کتونکو اوریدونکو ته ویم چې دا ړومبی ځل نه دی، د ډېر وخت راهسې سعودي عرب وخت په وخت د پاکستان دا قسمه مرستې کوي او دا چې کله د پاکستان اقتصادي حالت خراب وي نو دغه په ډیفر پیمنټ باندې ورته تیل ورکوي. د دې تر څنګ دغه منصره کې چې تقریبا یو څلوېښت ملیونه ډالرو د صفا اوبو یو پروژې دپاره هم دغه لوزنامه شوې ده. د دې تر څنګ چې کوم په سعودي عرب کې تقریبا شپږ ویشت لکه نه زیات پاکستانیان دي، کوم چې د پاکستان ته ترسیلات زر چې تیر مالی کال کې ترسیلات زر راغلي وو هغه تقریبا اته ویشت ارب ډالر ترسیلات زر پاکستان ته راغلي، چې په هغې کې شپږ نیم بلیونه ډالر صرف د سعودي عربستان نه راغلي وو. نو دغه رنګ که موږ وګورو د پاکستان د زر مبادلې ذخایر اوس لږ ډېر ښه شوي دي، تقریبا څوارلس نیم بلیونه ډالر ته رسېدلي دي او په هغې کې اوس د ټولو نه زیات پنځه بلیونه ډالر چې پراته دي هغه د سعودي عربستان دي، څلور بلیونه د چین دي او درې بلیونه د یونایټډ عرب امریټس دي. نو دغه حوالې سره سعودي عرب د پاکستان همیش لا په داسې موقعو کې مرسته کړې ده کله چې د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب وي او دوی ته د مالي مرستو ضرورت وي. او دغه د آی ایم ایف شرط هم وویل چې د آی ایم ایف یوه ډله هم مارچ کې د ریویو لپاره را روانه ده چې کوم اوه بلیونه ډالر پور مونږای سره لاسلیک کړی دی او چې پاکستان حکومت کوم ګامونه پورته کړي د هغه چې کوم شرطونه دي د هغې جاج به اخلي. نو دغه هم څېړونکي یو ښه پرمختګ بولي، ولې چې آی ایم ایف لخوا دغه وړاندې کړی چې دغه قرضه ورکول نو هم د هغوی دغه شرطو چې اول ستاسو باندې کومې قرضې دي د دوستانو هیوادونو هغه تاسو اوزن ډوی د دوه کالو دپاره، نو په هغې کې هم پاکستان کامیاب شوی و او هغه قرضې سعودي عرب او چین او یو ای ورته ځنډولې وې. او دغه رنګ د ډیفر پیمنټ باندې چې کوم دغه تیل اوس دغه یو اشاریه دوه بلیونه ډالره په ملاوېږي پاکستان ته، نو څېړونکي او اقتصاد پوهان وایي چې دا به هم د پاکستان چې کوم د وړاندې نه د بجټ خسارې سره یا د کمزوري اقتصاد سره مخ دی کافي کومک په دې د دې نه ملاو شي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب تاسې.
مننه ستاسې.
دا وایس اف امریکا ډی وټی وی دی. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د پوز مشر ته په یو خط کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې قام د پوز په شا ولاړ وي، خو د پوزي اسټابلیشمنت د تګلارو له وجې په ولس او پوز کې تقسیم ورځ تر بله زیاتیږي. خو د دې په ځواب کې حکومت وایي چې د دې خط مقصد پوز کمزوری کول دي. د ډیوه خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د اډیاله بندخانه نه لیکل شوې د خط کې د عمران خان وینا ده چې د پوز او ولس ترمنځ تقسیم ختمولو یوازنی لاره دا ده چې پوز په سیاست کې مداخله ونه کړي. دا غوښتنه یې په داسې حال کړي ده چې خپل او د دوی ګوند تریک انصاف مشرانو سواري حکومت په ځای د پوز سره د مذاکراتو خبره کړې ده، خو د حکومت سره یې د خبرو اترو د سو پړاوونو وروستو د عمل یې بې نتیجې بللې او ځکه یې خبرې اترې ختمې شوې دي. د پوز او تریک انصاف ترمنځ د تعلقاتو په اړه سیلون کې وایي
پرون په پریس کانفرنس کې لیمن ګنڈاپور وی خپل پکې ما چې موږ سره چې کله د پاکي حکومت مسلې راشي صبح په اوري سره خاص کر پرائم منسٹر سره نو ارمی چیف زمون سره هیلپ پی او دا زمون د نفسي چې کوم خبره وا نو هغه وزیر ته سپریم کورټ ته ارمی چیف ماته وی نه د بابر کوم سره د میټینګ راکل کې اوس نفسي لپاره او تاسو د کورټ مزه نو هغه وی چې زړه ارمی چیف په نه باندې د سپین کورن په پاتو شوما دا سړی ما مګات چې د کله اوس چې کوم دی اوپن لیګي افغانستان ته دا هم د استابلیشمنت په ایمان باندې ځي.
په دې خط کې عمران خان د شپږویشتم آئینی بدلون، پیکا قانون، تحریک انصاف کارکنانو پر ضد کاروای، خراب معاشي حالاتو او د سیاسي انتقام خبر هم کړی دا.
ارمی چیف ته چکم خط لګل شوی دی. په دغه خط کې په دغه شپږ نکاتو کې نه د 24 نومبر ذکر شته نه په هغه کې د 9 مې ذکر شته. تاسو دینه دا تاسو چې کوم نه منګم اغستې شو تاسو مغه سي شي چې عمران خان اوس د 9 مې او د 24 نومبر د واقعیت نه هم شاته شو او غوس غواړي چې استابلیشمنت سره مذاکرات وشي او کوم چې دا سیاسي عدم استحکام د داوس ختم شي د پاکستان د لیکن صاحب چې کوم مذاکرات یې په خړول باندې وشي او پاکستان د لیکن صاحب ته اوس سپیس ملو شي.
مرکزی حکومت هم ویلی دی چې د دې خط مقصد د پوز کمزوري کول دي او عمران خان ته پکار دي د سیاست لپاره د پارلماني لار خپل کړی. کال 2013 انتخاباتو پس تریک انصاف حکومت باندې مخالف ګوندونو په پخکاره تنقید کولو چې د پوز په مرسته نوې حکومت جوړ کړو، خو پوز همیش د خبرې نه انکار کوي چې ګینه سیاست کې څه دلچسپي لري. حکومت او تریک انصاف ترمنځ ناکامه شوی مذاکراتو په وخت به هم ځین وزیرانو ته خبره کوله چې د حکومت په ځای تریک انصاف مذاکرات بل چا سره کول غواړي چې مطلب یې پوز دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دی. د پښتونخوا په ناقلاره کورما سیمه کې په بیلابیلو ځایونو کې پیل شوې انخته هوارولو د پاره په پیښور کې 13 ورځې د شیا او سنی ټولنو ترمنځ جرګه شوې ده. د ډیوه خبريال فرید شینواری را سره اسکایپ په لارې ملګری دی. هغه تار کله کو شینواری چې ستړي مشه
شپږ
سي مننه ستاسي شینواری صاحب، کدارته وي چې دغه جرګه په پیښور کې چرته شوې، څومره مشرانو به کې برخه اخیستې ده او د جرګې وروستو تاثیرات سو کزمه غوړیدونکو ته دغه ورکړي.
اشفاق صاحب، دغه جرګه د اسلام آباد نفس په پیښور کې پرون تر سره شوې ده او دغه جرګه کې د کورمې ضلع د سنیانو مشران او ورسره ورسره د شیعګانو مشرانو هم ګډون کولو. په دغه جرګه کې ځینې د اورکزی او نورو سیمو نه منځګړي هم شامل وو چې هغوی وخت وخت په کوهاټ کې چې کومې جرګې شوې وې هغو کې هم ناسته کړې وه. په دغه جرګه کې ځینو مهمو نقطو باندې خبرې شوې دي. دا هغه نقطې وي چې د جنوري په وړومبۍ نیټه په کوهاټ کې کومه لوزنامه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ شوې وه، د حکومت په مرسته چې کومه جرګه شوې وه په هغه باندې بحث وشو، په هغه باندې هغه جاج واخیستلی شو او هغه دپاره تګلاره ټاکلو چې د دې عملي کولو دپاره به موږ مخکې مزل څنګه کوو. نو هغې په لړ کې دلته په پیښور کې جرګه وشوه. د جرګو دغه لړۍ 13 میاشتو نه روانه ده، خو کله نه چې په کوهاټ کې لوزنامه شوې ده نو پس د هغې نه دغه لړۍ د جرګو هغه ډېره چټک شوې ده. په دې اړه باندې یو رپورټ هم موږ لرو او تاسو ته یې وړاندې کوو.
د یادو اهدافو تر لاسه کولو لپاره 13 ورځ په پیښور کې د شیا او سنی ټولنو ترمنځ د لومړی جرګنه وه. د جرګې غړي وایي دواړه ډلې په کوهاټ کې شوې د امن لوزنامه عملی کولو باندې کار کوي.
وېمه نقطه دا ده چې کوم پریک غلطي کې
پرس کری یو پریک کی خلاص وی اغا اخلاص را کدا مچات کی او بل پریک چال وال کی نجائز کی نو گرینڈ جرگے باندے دا فرض دی دا یغو ذمہ داری دے چی اغا دے نجائز پریک خلاف لیکل و کی او مخ کے کور بے دے سرکور ذمہ داری دے چی اغو لیکل و باندے عمل درآمد و کی چی کم پریک ریکمینڈ کرو چی دخت سزا ویر کا چی سرکور اغا تبی سنگین سزا ویر کی چی سرکار و تا سنگین سزا ویر کی نو بیا عمل بحال کی داشی کنی مشکل ده.
دا فبروری پا دوائیما پا اسلام آباد کی او دا حقی نوراندی دا جنوری پا یودیشما پا کوهارد کی دا حکمت پا مرست دوارو فریکینو ترمند جرگا شوی وا او دا شوی لوزنامی چوار لس نکتو عملی کولو پا لڑکی دوارو خواه حکمت تا دا کمیتیانو جوڑاولو لپارا چوار لس سوار لس تنانو نمونه ورکڑیو. دا جرگی مشران دا پیخور پا جرگا کی دا تل پا دا چینار لارا پرانستل مهم گڑی دغا لارا دا مودو راسی تڑل شوی دا.
امید ہے انشاءاللہ چا امکم داغا سلسلہ دے دا دے کوہارٹ دے امن ماہدے تسلسل دے امک پلو کی دا بیٹکس دے دا نشیس دے دا بغیر سرکار نہ دے. امید ہے انشاءاللہ دی کی بھی مدیر معاملات لیاری ہماری شی لاری بکلاو شی نور مشکلات بہت سارا ختم شی کم دے بے اعتمادی دے دی ممانزا اعتماد بہ بحال شی انشاءاللہ دیو بل احترام دیو بل دی مقدسات و دی سوشل میڈیا استعمال بھی انشاءاللہ دا غوٹول و خبر سرا مناسب شی.
د کورمی د شخړې هواری لپاره د جنوري په لومبۍ نیټه په کوهارد کې د امن تړون لاسیک شوی وو خو د جرګې اهداف ترلاسه شوي نه وو.
دا مسلسل جاری ده. دوه ورځې حکومت نه بغیر جرګه وشوه خو زه د حکومت جرګه ګرینډ جرګه زه حکومت ورته رستولی وم. ګرینډ جرګه ښه ماحول کې خبرې وشوې یو سړی اختلافات والا خبره ونه کړه امن نه بغیر اوس په دا لای عمل حکومت و گرینڈ جرگا اور دا تیروی چا دا پا کم شکل مخ کی مو بوزو دا وصلہ پا کم شکل و نرواق لو رغونڈا کو دو خلای عمال اور کڑا دوارو فریکانو یو شیڈولی لیکل دا.
د کورمی انتظامیه چارواکی وای پړه چینار او نورو سیمو ته د خوراکي توکیو قافلې د ټل پړه چینار په لاره وخت په وخت روانې دي او د دې ترڅنګ په کورمه کې 218 شخصي مورچو کې په بالشخیل او خارکلی کې شلو پوری مورچې ړنګې شوې دي. د څو جرګو وروسته ډېرو لږو مورچو ړنګول ښایي چې حالت سمولو ته لا اوس هم ډېر کار پاتې دی. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه ته نیخ پنه غو واشنگټن ډی سی نه غواګی او رازو د بل راپور پلوتا. د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امن په ځای کولو د پاره افغانستان ته د پښتنو مذهبي او قبایلی مشرانو د یو وپد لیګلو اراده لري. د صوبې سیاسي ګوندونو د حکومت دغه عمل ستایلې خو دوی وایي چې د وفاقي حکومت د ملاتړ بغیر به د صوبایي حکومت دغه ګام زیاته کامیابی ونه مومي. یاد دی وی چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د دغه صوبې مشر امیر مقام په خپل باندې ویلی وو چې ترڅو د مرکزی حکومت لخوا د دغه جرګې ملاتړ نه وي شوی نو صوبه د اختیار نه لري چې خپل یو جرګه خارجي هیواد ته ولیږي. یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د دغه جرګې چې کله اعلان وکړ نو ځینې سیمه ییزه سیاسي مشرانو دا خبره هم کړې وه چې د ګینې دغه جرګې ته یا دغه خبرو اترو لپاره د پاکستان د پوز مرسته صوبایي حکومت ته حاصله ده. دا خبره څو شېبې وړاندې که تاسې د ډیوا خبریال سره د سیمه ییز یو څېړنکار مشتاق یوسفزی په خبرو کې به هم اورېدلی چې دې ته د اسټیبلشمنت یا د پاکستان د پوز مرسته حاصله ده. د دغې نور تفصیل تاسو ته د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پختونخوا اسمبلی کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت تور لگاولو چې حکومت افغانستان سره د امن په حواله د خبرو کولو معاملې اسمبلی ته ولې نه دا وړاندې کړي. دوی ویل وفد لیګلو نه وړاندې پکار ده چې د دې موضوع د ټولو اړخونو تفصیلي جایز واخیستل شي.
دا تلسمې ترمن نه پښه کوم دی زیاتره خبرې چې کوم دی داسې دي چې هغه صوبو ته منتقل شوی دي اختیارات هو دا دیو امن امان خبر چکم دا سیکیورٹی ایشو چکم دا د فیڈرل سره لاوس هم تړلې ده. خو په دې کې مونږه صوبایي حکومت چکم دا بریو زمانه شو قرار کولای چې به دې ګندازي موارد جوړیږي. صوبایي حکومت چکم قدمونه اخلي کم اقدامات کوي او په اخلاص سره کوي نو مونږه اپریشیټ کوو په کار دا د چ په دې وطن کې ولست امن ورکړل شي.
نثار باز زیاتی د اختیاراتو په نوم نه د پکار چې صوبایي او وفاقي حکومتونه په دې معاملې وران شي او د دې سیمې د اوسیدونکو زړه غوښتنه نیمګړې پاتې شي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر بیرستر محمد علی سیف مطبوعاتو ته جاری شوی بیان کې ویلي دي قبایلي سیمو کې د امنیت مسلې دي هوارولې د صوبایي حکومت ذمہواري ده. ویلي دي صوبایي حکومت په وفاق ته د وفد شرایط یا ټي او آرز منظورۍ د پاره وړاندې کی
ځکه چې دلته کې وزیر اعلی خو ټیک دی د صوبې دی خو چې وزیر داخله ستا د مرکز سره دی او ته چې هر خبره کېږي نو وزیر داخله ته ناست دی واغره غواړې او دا یو پیرنه دوه پیرنه دا سو سو پیرنه ثابته ده نو ته بس څنګه د امن خبره د ځان لال د افغانستان کې کولی شي.
حکومت لا دا نه د واضح کړي چې آیا دا به سرکاري وفد وي که د پښتنو جرګه او دا هم نه د معلومه چې افغانستان کې به کومو چارواکو سره خبرې کوي. البته ماهران وایي کېدای شي دا غیر رسمي وفد باقاعده رسمي او په سرکاري کچې ملاقاتونو ته لاره هوارهږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور.
زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاستا حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د حکومتي چارواکو لقول ویلي چې تیر اونۍ د پښتونخوا په ډیر اسمل خان ضلع کې د عملیاتو په وخت وجل شوی وسلوالو کې د افغانستان د بادغیس صوبې د مرستیال گورنر زوی هم وجل شوی چې بدرالدین نومیږي او په یوسف هم پیژندل کېده چې افغان طالب چارواکو یې د مړی اخستونه انکار کړی. افغان طالبانو په دې اړه باندې کوم رسمي بیان نه دی خور کړی. د ډیو خبريال عثمان خان د دغه نور تفصيل په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
په تیرو دوو هفتو کې د دویم ځل دی چې پاکستان په خپل خاوره د ټي ټي پی وسلوالو په ضد په پوځي عملیاتو کې د افغان وګړو د وجلو ادعاوي کوي. تیر میاشت د پاکستان د فوج ویاندي ادارې ویلو چې افغان طالب چارواکو ته د پکتیا اوسیدونکو محمد خان مړ سپارلو چې په جوب سیمه کې وجل شویو. په دې اړه د طالب چارواکو دریز مخ ته نه دی راغلی.
مسله دا ده چې نه د پاکستان زمکه او نه د افغانستان زمکه د یو بل خلاف کاریدن په کار د خو دې حل سکوم څه ده. حل دا ده چې دوړه ملکونه دې هغه پالیسیانې زکم تاریخي تور باندې په سیمه کې روانې دي کچره پاکستان د افغانستان سالمیت نه مني او د افغانستان کې د خپل مرزي ګډهګي حکومتونه رولي دا تمکیدن پکار دا اومده غشان افغانستان تم پکار دا سکه 1970 کې داسې کې دوی ته پاکستان نېشنلستان بلاړو ول ته پناه واخستلا او اوس هغه چلونه نه چلیږي خبره.
آی اس پی آر ویل پر ډیر اسمل خان کې د وجل شوی افغان رستيال گورنر د زوینا په تیار کې لدون کې آلات او امریکایي ټوپک تر لاسه کړي. په دې پیخه د طالبانو خبرګون لا میډیا ته نه دی ورکړی شوی خو طالب چارواکو پر لپسې د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینی ټي ټي پی وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د پاره د افغانستان خاور کاروي.
پاکستان ځنې مسلې واقعا د افغانستان سره ریلیټډ دي مخکې مې اوسم شته خو که تاسو ګورئ نو پاکستان به همیشه دا وایي چې یاره دا مونږ افغان حکومت چې هماغه وخت کې د افغان حکومت و چې افغاني صاحب و حامد کرزی صاحب و چې مونږ خپل باډر سکیور کړو مونږ ځان تارو لګوو مونږ پوسټونه کړي د هغې طرف ته پوسټ نشته دوی د خپل باډر سکیور کړي مضبوط کړي چې پاکستان خلک نور زیات تمرین نه کړي اوس هغه صورتحال په پاکستان باندې پلی کېږي اوس هغې دی دا وایي چې د افغانستان خلک راځي دلته کې حملې کړي زمونږ چې کوم جنوبي اضلاع دي د طالبانو ډکې دي لیکن مروت ته وګورئ رسمل خان ته وګورئ شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان باجوړ مومن داس پسې راځي
د پاکستان مطبوعاتو په جنوري کې د جنرال عاصم منیر د پیښور د سفر وروسته د هغه د خلی ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازنې لانجه د ټي ټي پی په سر ده او په دې اړه طالبان حکومت د دوی دریز او غوښتنې ناوري
لیکن افغانستان پاکستان کې سرحدات
ایسه پاکستان او افغانستان سرحدات داسې دي په هغه د چمخه نشینی ولکې دي ما ته په ذاتی توګه معلومه ده چې امارت اسلامي د ځان د پاره یو ټاس ټاکلی و چې هل تکم د پاکستان په ضد یو سوچ چې په باقاعده توګه جوړ شوی و پاکستان دښمنۍ باندې اډانه یو ذهنیت نوی نسل ته ورکړی شوی و چې څه ډول هغه دوباره بدل کړی شي نن بیا حالات داسې جوړ کړی شو چې د پاکستان کوم پلویان هغه د پاکستان خلاف کړی شو
کس طرح هم اسکو دوباره تبدیل کریں گے
سیرون کی بای د دوانو هیوادونو ترمنځ تر هغره په سر په یو بل د تورونو دی نو درې دن کې لړۍ کې زیات زیان ولسترسي د اسلام آباد یو شخصي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز خپل ورستنی رپورت کې ویل د جنوري په میاشت کې د بلوچستان او پښتونخوا په نارامه صوبو کې د تر هغره په پیښو کې 20% زیاتوالی لیدل شوی او یوازې په 13 میاشت جنوري کې د تر هغره سلور او یا پیخي رپورت شوی دی عثمان خان وایس اف امریکا ڈیوا پیخور
د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري سیاسي ګوندونه وایي چې ترڅو پورې په وسایلو د خلکو اختیار نوی منل شوی تر هغه وخت پورې بعد تشدد مخنیوي کېدل ګرانوي او وایي یوازې ریښتونی جمهوریت قیادت امنیتی ستونزې حل کولای شي د بلوچستان د منګوچر په سیمه کې د پرورې په لومړۍ نیټه اتلس امنیتی اسکر وجل شوی وو او پوز د دولس وسلوالو د وجلو هم داوا کړی و د یاد پیخې زمواري بی ال ای آزاده توګه باندې منلې و له هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د فوز مشر جنرال عاصم منیر د کوټې دوره وکړه د ډیو خبريال حمید سمسور په دغه باندې یو څېړنیز راپور لري او ریدو تا او کتو ته احساسې پام راګرځو
په بلوچستان کې د روان کال د جنوري او د فروري په میاشت کې د بلوچ وسلوالو سازمانونو لخوا پر امنیتي ادارو او پر حکومتي ودانۍ باندې په بریدونو کې اضافه شوی ده په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه د تشدد پر زیات سیو پیښو باندې سختي اندېښنې څرګندوي او وایي چې د مرکزی حکومت لپاره په صوبه کې امنیت پر ځای کول لوی چیلنج ګرځېدلی دی
دغه بدامنی چې کوم نن سبا روانه ده خالی په دې یو میاشت کې ترسل والا مړی سوی دی په دې صبح کې او پر زموږ هایوې اوس نه دی محفوظ د دې خو به چې مخنیوي وشي کنه کې نو بیا خلک څه کې بیا خلک مجبوري خلک راوځي د ډیر لوی چیلنج دی که حکومت دا دغه نه کوي د خلکو بیا دغه چې دي لاسونه بیا د حکومت خواته دغه کېږي موږ خو کمانډوز لرو موږ خو نور لا انفورسنګ ایجنسیان مضبوطه لرو زموږ انفارمیټیو ایجنسیان چې دي هغه ته یو یو سړی معلومي خو دا سیستم د تباه کېدو خواته روان دي لاقانونیت
بلوچ ملت پالوی سی څومره په صوبه کې د امنیت د پلوي کولو لپاره اپریشن تر سره کیږي د وسلوالو بریدونو کې هم ورځ تر بل اضافه لیدل کیږي
ته به تفصیلی مه کې پاکستان څلور قومو ریاستي هر قوم خپل خپل علاقې کې خپل خپل ازمک باندې ناشته او تاریخي ثقافت لري هر چا چې وسایل دي هغه وسایل باندې هغه غاک به بدقسمتی دا دے چتا اسٹیبلشمنٹ کی دا ملک چ دے اگر وہ یا پاکستان یو قوم دے قومی وسائل چ دے اگر بانم دے کوشش دی ریاست کا کہ دائز مش دے لگا مل گوادر تا اگورا لگا رہ کوڈے کو گورا لگا سہندے کو گورا دا باندھے یو ہم بلوچستانی یا چاقی سڑے یا رہ کوڈے کے گوادر سڑے پدا دا باندھے مستفید نہ دے اگر بلوچستان دے اگر پسماندگی دے اور چ دے دلتوئی بھائی دا گیم چینجر
سیاسی ګوندونو وی ستیر کال د اکتوبر په میاس کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټه په غونډه کې په بلوچستان کې د تراګرو په ضد د پراخي کچې د عملیاتو منځوري ورکړل سوې و.
د بلوچستان مسله خو یو واضح مسله ده چې دا یو سیاسي معاشي اړخ لري. نن د تشدد او د نفرتو واخری مرحله ته چې کم د خپل وسایلو په خپل پارلیمنت او باندې د اختیار خبره کوي، دې کوشش دا وکړي چې دا په زور زبردستی د دباو کې ختمه کړي. ریاست هغه رویه ده چې د بلوچستان سره خوره کړي او دا غیر نتیجه دار اخلي. اولنۍ خو دا فیصله کوي چې دا مسله په طاقت په زور هیڅوک نشي کولای، نو په زبردستی څوک نشي کولای چې دا غیر وسایل دې مخوري، دا غیر وسایل دې مخوري.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکټی وویل چې ورانکاران هر ځل خپلې طریقې بدلوي، دوی د ډیر لږ وخت لپاره لوی لاري وتړي، بریدونه وکړي، اوس به موږ په خپله تګلاره کې بدلون راولو او د دوی ټولې دسیسې به ناکامه کوو. د ده په خبره حکومت په زورونو کیلومتر د لوی لارو حفاظت کول وي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د اسرائیل او حماس ترمنز د دزبندۍ په لومړی پړاو کې په لکاو په داخل کې بکور شوي فلسطینیان بیرته شمالي غزا ته ستانه شوي، خو په غزا کې د زیاتره کورونه مکمل وران شوي او تباه شوي دي. نور حال د خبريالي لینډا ګارډیسن په راپور کې د آشنا ټي وي همکار شیر غورزنګ تاسو ته وړاندې کوي.
امجد ابو اجنا بیر تخپل کورته ستنه دو ته ډیر لیواله وو. دای د خپل کورنۍ سره د جګړې لپایل نه د غزې د شمالي برخې د بیت لایحه نه به کور شوې وو. دوی په دې وخت کې 15 ځله د خپل استوګنځي سیمه بدل کړې او په پای کې تیرونی د سلګونو زرو نورو کډوالو سره بیر ته د غزې له جنوب نه شمال ته ستانه شول.
طبعا كانت مشي لان احنا فيش معارك
زمون لپاره دا ډیره سخته و چې په زور له خپل کورونو وشتل کیدو. یو ځای کې به مو یو دوه میاشتې تیر کړې او به مجبور شو چې بل خواله شو. هر څه چې به مو د سرپناه لپاره جوړ کړیو هغه به راته خشاته پاتې شول.
د ابو اجینا ترور اپلار معذور دی او دوی واز یو ویلچیر چوکۍ لري چې دا یو بل زحمت وو. ابو جنا له جګړې نه مخکې په اسرائیلو کې کار درلودو، اوس بیکار شوی دی، خو بیا هم بیرته خپل کور ته راستنېدو ته خوشاله دی.
والله الوضع المعيشي والوضع الانساني في غزه
موږ دغه ورځ ته ډیر انتظار کړی دی. موږ غزه ته راستنېدو لپاره اوږد مزل وهلې، خو دلته وضعیت ډیر خراب دی.
هغه هیله درلوده چې د اسرائیل په حملو کې به د کور خوندي پاتې وي.
اول ما فکر کاوه چې زموږ کور به روغ پاتې وي، یا کېدای شي لږ خراب شوی وي. د جګړې له کبله د مخابراتو نظم له منځه تللی، هیچ چا سره رابطه نه کېده. اوس چې بیرته راغلم نو ګورم چې کور مې مکمل له منځه تللی دی.
د هغه نه کرنې لور یوازې دا ارمان درلود چې کله به بیرته خپل کور ته ستنېږي.
مونږ هیله لرو چې زمونږ کور په بمبار کې نه وي خراب شوی، خو اوس هیڅ هم نه دی را پاتې. زه بس غواړم چې دا جنگ نور ورک شي. زه نور د بمونو او چاودنو غږونه اورېدل نه غواړم.
سامیه سلیمان هم د غزې په جګړه کې بې کوره شوی وه. هغه وایي چې بیرته خپل کور ته د ستنېدو په وخت کې زړه نازړه وه.
یو زړه مې خوشحاله او بل مې خفه. خوشاله په دې یم چې بیرته خپل کور ته ستنېږم او خپه په دې یم چې زما ورور په دې جګړه کې وژل شو.
د حماس د روغتیایي چارو څانګه وایي چې د 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه وروسته په پیل شوې جګړه کې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. دا جګړه هله پیل شوه چې کله حماس په اسرائیلو کې 1200 اسرائیلیان ووژل. د جګړې ټول طرفونه په دې موافق دي چې د غزې بیرته رغول یو ستر کار دی. د فلسطینی مامور په وینا د غزې بیا رغونه 6.5 میلیارد ډالرو ته عاجل ضرورت لري ترڅو بې کوره شویو خلکو ته موقتی سرپناه جوړ شي،
خو د غزې بیرته جوړول به کلونه کلونه وخت ونیسي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
په پښتونخوا صوبه کې د تماکو پسل نقدي پسل چې د کلونو راهسه دغه فصل اختیار دغه خاوري کاروندګر یا زمیدار نه دی، دغه نرخ د مرکز نه تړلې کیږي د هغه نړیوالو شرکتونو سره کم چې سیګرټ جوړي. زمیدار په دغه کې خوشاله نه دی او وایي چې په تماکو باندې مصرف ته دی زیات وشي او په خرص باندې دی ته ډېرې کمې پیسې لاسته راځي. د ډیوه خبریال ملک وقاصی تفصیل تاسو وایي.
د پښتونخوا صوبې د اوو ضلعو په شمول په سوابې ضلع کې زیاتره کروندګر د تماکو کروندې سره تړلی دي، خو د دوی په وینا کمنیانې دوی ته هغه نرخونه نه ورکوي کوم چې د دوی حق دی. د تماکو کرونده په سوابې، چارسدا او مردان کې شروع شوې. کروندګر وایي چې حکومت ورته په کال 2023 کې د کیلو نرخ 1400 روپۍ ورکړی وو چې هغه یې په 2024 کې 1500 روپو ته راټیټ کړو چې دوی یې د تاوانونو سره مخ کړی دي.
سیټ خو موږ ته کپنې را کړی دی، هغه خپل د دې هغه سلګونې چارجز هم دي، مطلب پری نه دی. او دا تاسو ولیدل نو تر اخره پورې په دې باندې یو خو محنت دا تر په پټي کې تر نال کېدو پورې محنت غواړي. بیا چې دا بوټی نال شي نو هغه به تاسو ته هم پته چې د هغې نه والې تر اخري سګرټ ته چې څو پورې دا ته تیارې د هغې پورې دا انتهایی محنت غواړي، ډېر سخت کار دی. نو د زما په خیال زمیدار مطمئن نه دي، د اوسه پورې چې کوم ریکاپ کپنې یا بهر مارکیټ والا ریټونه ورکړي دي نو هغه د زمیدار د محنت د سلې په مطابق سره نه دي.
د کروندګرو د اتحادیې د شمیرو تر مخه پښتونخوا صوبه د ټول پاکستان په نسبت 46% برخه د تماکو پیدا کوي چې د پاکستان حکومت ته هر کال 1.6 ارب روپۍ ګټه ورسوي. کروندګر دا د زمیدارو استحصال ګڼي چې پیداوار یې په پښتونخوا کې کیږي، خواري کخیه دلته دي او کارخانه یې ورته په پنجاب او کشمیر کې جوړې کړې چې ټوله ګټه یې دغه علاقو ته رسی. کروندګر د تماکو نرخ 2000 روپۍ غواړي نو دا غني چې خرچه به یې پکې پوره شي.
ریوینیو چې دی کلک کوي کنه در د تماکو د سېکټر نه دی کلک کوي، هغه ته سنټرل اکسایز ډیوټي وي او دا سنټرل اکسایز ډیوټي چې کما ښکار ده نه دا د 160 ارب روپو نم سیوا ده. خو ډیره د افسوس خبره ده چې تماکو دلته دی، د تماکو سکل لیبر د کارخانې دلته دی، بجلی دلته ده او کارخانه په کشمیر کې جوړیږي، کارخانه په پنجاب کې جوړیږي. در سره وجه دا د دې پښتنو د دې کام د حقوق او ازب کولو په خاطر
د پښتونخوا صوبې کروندګر سږ کال خپلو خرچو ته په کتو سره د تماکو 2000 روپۍ نرخ واړي او دوی وایي چې تر اوسه پورې حکومت نرخ نه دی ورکړی. او د کاشتکارانو د اتحادیې چارواکي په زمیدار وق کوي چې سږ کال دی د ضرورت مطابق تماکو وکرلی شي چې بیا یې نرخ برابر وي.
منګه دغه مطالبه له زمیدارو نم کو چې هغه دي چې کم دینو د تماکو مناسب کرو کی د ضرورت مطابق دي کرو کی او د حکومت نم دا مطالبه کو چې د نن نه چې کم دینو دوه کال مخکې یعنی په 2023 کې 2023 کې د تماکو پر کیلوګرام نرخ چې وو نو دا 200 او 400 روپې پر کیلوګرام وو او تیر کال په 2023 کې د تماکو نرخ بیا دا غینه کم شو او زمونږ نه تماکو چې ونه د 500 او 500 روپې کیلوګرام واغسته شو. نو په سګنی کال باندې زمونږ د زمیدارو طرفه دا مطالبه ده چې په سګنی کال باندې کړه تماکو نرخ د 2000 روپې پر کیلوګرام نه کمی، نو دې مطلب دا چې تماکو زمیدار به نقصان مومي.
د تماکو د نرخ نه ټاکلو په اړه چې کله ډیوا د تماکو بورډ د چارواکو نه پوښتنه وکړه نو هغوی ورته ځواب ونه ویلو. خو کروندګر وایي چې سږ کال کروندګرو د ضرورت سره سم د تماکو کرلو پریکړه کړې ده چې بیا وروستو یې تر حکومت د دوی په نرخ واخلي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی د خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه اخلو اجازه، خوشپولري د لا فمان. Thank you.